پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننې غرمنی خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار خپل افغان سیال ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
سلامونه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د ناروې لومړی وزیر له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړه. شغلی غنی تیر ماښام د ناروې له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروې ترمنځ د همکاریو پر پراختیا هم په خپلو کې بحث وکړ. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې دواړو لوریو د دایمي اوربند پر ټینګېدو او د سولې په مذاکرو کې د تیرو شلو کلونو د راسته راوړنو پر ساتنې هم ټینګار وکړ. په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي له څه مودې راهیسې په مذاکرو بوخت دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیایي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. محمد انی فاطمر په ریاض کې د درې ورځني سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله ال قصبا سره د سعودي عربستان لخوا د افغان کارګرو پر ګمارینې هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیه کې ویلي په دې کتنه کې سعودي عربستان ته د افغانستان د عمده صادراتو لپاره د ترانسپورتي کرښو پر پراختیا هم بحث وسو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په جلا اعلامیه کې ویلي چې شغلی اتمر د خلیج د همکاري شورا له مشر نایف بن فلا الحجرف سره په کتنه کې هم د دو اړخیزو همکاریو تفاهم لیک لاسلیک کړ. په دې اړه نورې څرګندونې نه دي سوي. په زابل ولایت کې د ملي اردو یو مسؤول د وطن وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د دویمې پلې لوا قومندان سید بابا منصوري نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ځینو وسلولو طالبانو په شاجو ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پلان کړي وو چې ورباندې حمله وسوه.
نن شپه داسې درې بجې شاوخوا طالبان غوښتل شاجو پر امنیتي پوستو باندې حمله وکړي. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، پنځه زخمي لري.
وسلولو طالبانو په زابل کې د دې پیښې په اړه څرګندونې نه دي کړې. په دې وروستیو کې د زابل له ځینو ولسوالیو لکه خاک افغان شاجوی او نورو څخه د ناامنیو راپورونه ورکول کېږي. تمه کېږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالني د ملاتړ له کبله له ځپونکو اقداماتو سره مخامخ سي. ناوالني تېر یکشنبه له جرمني له ستنېدو سره سم د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیول سو او یوه قاضي پریکړه وکړه چې دی د دیرشو ورځو لپاره په توقیف کې وساتل سي. د روسیې په لږ تر لږه 15 ښارونو کې د تنظیم شویو اقداماتو په لړ کې د روسیې چارواکو د ناوالني ځینې متحدان ونیول او ټولنیزو شبکو ته خبرداری ورکړ چې هغه مطالب لري کړي چې خلکو ته په دې غیر مجاز لاریونونو کې د ګډون بلنه ورکول سوې. د روسیې په دې ساړه ژمي کې چې کورونا او باها د غراز اقتصادي رکود هم ورسره یوځای سوی، د تازه مظاهرې د ناوالني د ملاتړ لپاره یوه ازموینه ګڼل کېږي. په پام کې ده په مني کې په روسیه کې د ولسي جرګې ټاکنې وسی. او په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو د خطر په اړه اندېښنې لا زیاتې سوي دي. روغتیایي متخصصانو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې د دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندېښنه ښوولې ده. اندېښنه دا ده چې دغه وایرس درې نوې بڼې د اصلي وایرس په نسبت په چټکۍ انتقالېږي چې روغتونونه او د طبي وقایي سیستم یې له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په بریتانیا کې روغتیایي چارواکو ویلي چې دغه نوی وایرس دومره وژونکی نه دی، خو د بریتانیا صحي متخصصانو پرون وویل چې شواهد ښیي چې دغه وایرس هغو کسانو ته ډیر وژونکی دی چې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ عمرونه لري. د وروستیو ارقامو له مخې په نړۍ کې په کرونا وایرس د مړو شمیر تر 2 میلیونو او 9 زرو زیات شوی او په کرونا د اخته کسانو شمیر 9 میلیونو او 1 لک کسانو ته نږدې شوی دی.
لازدې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمد الله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. لبلې خو په قطر کې د سولې په خبرو کې ګډونوال دولتي مرکچیان وایي د طالبانو استازي له دوی سره خپلې اصلي غوښتنې نه شریکوي.
د اجنډا هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ یې غته انتظار اوسې هغه بر سره شریک کړي، نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی.
په نورو موضوعاتو کې په خوست کې ځوانانو د کتابونو د لوستلو لپاره پر یو لړ امکاناتو کار کړی.
د موږ علمی بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي. تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا نوی حکومت پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي او کنه. په دوهمه نیمه کې نور بس دی د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام خبرو. دا ازادي رادیو ده. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د ونې خبريږي. تاسو را بولم د دې خبري مجلې د لومړي راپور اوریدو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان خپل افغان سیال حمد الله محب ته ویلي دي چې نوې اداره د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې په بهیر کې د هغو رغنده سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې دایمي سولې ته د رسېدو په چاره کې مرسته کولی شي. د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي سرچینې وایي طالبانو تر اوسه د خپلې اجنډا مهم ټکي چې باید بحث پرې وشي له دوی سره نه دي شریک کړي. په دې راپور کې چې له کابله وړاندې کیږي د دې موضوعاتو په اړه جزئیات واوري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب تیر ورځ په خپلو کې په ټلیفون سره خبرې کړې دي. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یو اعلامیه کې ولیدل چې جک سلیوان خپل افغان سیال ته ولیدل چې امریکا د طالبانو د 2016 میلادي کال د فبراير د تړون په بیا کتنه ارزول کیږي چې طالبان له ترهګر ډلو سره د اړیکو د پریکولو په افغانستان کې د تاریخوالو د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواو سره د بامفهوم خبرو د پیل پاړه په خپل ژمنه ولاړه د کڅنګ د امریکا د ملي امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سلیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې لپاره او د هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربان ته د دواړو خواو پر رسیدو کې مرسته وکړي. بل خوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوي جنې غړي وایي چې تر اوسه هم طالبانو د خپل ایجنډا مهم کې چې د بحث وړ دی له دوی سره نه دي شریک کړي. د دغه پلاوي غړي شریفي زرمتي نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
دی اجنډا هغه مهم بحث یعنی هغه ماده چې دوی غواړي په کاو کې موږ یې غته انتظار اوسې هغه بر سره شریک کړي چې په غو باندې مشترک کار وکړو. مقابل لوري تر اوسه پورې نه منفي جواب راکړی دی نه مثبت جواب راکړی دی. مذاکرات په مغه ورځ باندې درېدلې دي تر نن پورې.
بلخوا طالبان بیا وای چې د افغانستان د حکومت پلاوی هم له دوی سره خپل ایجنډا وی نه دی شریک کړي، خو خغلی زرمتی ورداګ وای چې طالب پلاوی سره د خپل ایجنډا مهم ټکی چې هغه اوربند شریک کړي ده. دغه د ملي امنیت د شورا سلاکارم د امریکا او د افغانستان د حکومت په داسې حال کې خپل منځ کې خبرې کوي چې د تیر میلادي کال د فبروري په 9 چې شاوخوا یو کال پوره کیږي په خطر کې تفاهم لاسلیک چې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه تر مې میاشتې د روان کال د مې میاشتې پورې له افغانستان ووځي. همدارنګه مقابل اړخ طالبانو ډاډ ورکړی و چې د افغانستان خاوره به د بهرنیو په ځانګړي توګه د امریکا د متحدینو په وړاندې نه کارول کیږي. بله،
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. په راپور کې مو د افغانستان د سولې د اړوندو مسایلو وروستي جزئیات واوریدل. یوې خوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار ډاډ ورکړی چې نوې اداره به د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون بیا کتنه وکړي، او همداراز بلخوا په قطر کې د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یوې غړي ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د خپل اجنډا مهم ټکی له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله راتون کې ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینې.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم او تخنیکی چارو لارخونه شمشاد زترند کوي. د پاکستان حکومت وای افغانستان سره پر پوله د اغزن تار د لګولو کار به د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړ شي. د خبره د پاکستان د کورنیو چارو وزارت کړی ده. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې له ایران سره پر پوله په 950 کیلومتره سرحد باندې به هم د اغزن کار د لګولو روان کار د روان کال تر پایه بشپړ شي. پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار د لګولو مقصد د غیر قانوني تګ راتک مخنیوي دی. په دې اړه د ازادۍ رادیو د مشال څنګ د راپور جزئیات واوري.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پلا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوري مکمل شوه دي او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوري سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا کیونہ تر 90% پوری دا پاکستان و افغانستان تر منز پولا باندی دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا رسید لی دی، او دا ایران سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار دا اتدیرشنا تر 90% پوری پورا شوی دی. روان کال دا جون میاشتی پوری با دا افغانستان سرا پا پولا دا سیمو دا ازغنتار اچولو کار سر تا ورسی گی. دا جون دا میاشتی دا دیرشم پوری با کار سر تا ورسی گی. نور هم وزنڈی گی نو دا روان کال آخری تبا خام خاص سرتا ورسیږي
اور ان شاء الله تعالی سال کے اخر تک.
د پاکستان او افغانستان ترمن د ډیورن پکرخا د کال 2018 د فروری میاش کې د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو، او پاکستان ویلی وو چې دا کار به په 2020 کې سرتا ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي د تورخم لاري په پولا د ناقانونه تک را تک لاري نیولې دي، او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تک را تک وکي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمی سیمه چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونو کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته، ځکه چې د غسیمو کې د انسانانو تګ راتک ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو، او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محل د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محل یې اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پوله د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ریاکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پوله د سیمو د اسغن تار اچولو لپاره د 3 ارب روپو منظوري ورکړې وه.
د ازادي راډیو د مشال څنګه پر راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي له افغانستان سره د جوران کرخي په اوګدو کې باید اغزن تار د لګولو چارې د روان کال تر جون میاشتې پورې بشپړې شي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا وخت د غرمې 12:00 او 15 دقیقې دی. د دې خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو د شپه اقتصادي خبرونه واورئ.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې په تصویب کې ځنډ په بیلابیلو برخو کې چاري ټکنې کړې دي. د دغه وزارت د رسنیو د برخې امیر فرید نوخت نن ازادي راډیو ته ویل چې تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې د پرختی چارو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. د نوموړي په خبره دوی به ډېر ژر بودیجه بیا ځلې د تصویب لپاره ولسي جرګې ته ولیږي او تمه لري چې دا ځلې جرګه تصویب کړي. د افغانستان مالي کال د مرغومي له لومړۍ نیټې پیلېږي او مالي اصول حکم کوي چې د هر کال مالي بودیجه باید د کال له پیله مخکې تصویب او تطبیق ته تیار شي. ولسی جرګې له دې وړاندې ویلي چې د 30 ولایتونو لپاره په پرختی پروژو کې د توازن نشتون، د یو وزارت تشکیلاتو کمښت، د هغې ادارو بودیجه چې ولسی جرګه نه ده تصویب کړې او ملي د سرخان هغه موارد دي چې له امله یې ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال بودیجه رد کړې ده. په ننګرهار ولایت کې د صابون جوړولو کار د پرختیا په حال کې ده چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنعت رئیس محمد حسن محسن نن ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 5 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونې سره د جامو او ځان مینځلو د صابون شپږ فابریکې فعالیت کوي چې سلګونو کسانو ته پکې کاري زمینې برابرې شوې. ښاغلی محسن وایي ټاکل شوې چې په دې ولایت کې 2 نورې فابریکې هم فعال شي چې د برېښنا او ځای اړوند ستونزو په هواري کې به د ولایتونو سربیره نورو هیوادونو ته هم صادرات وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 550 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
زموږ راغله ازادي راډیو اوري. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا نوی حکومت وایي پر دې غور کوي چې د یمن حوثیان د تروریستانو په لیست کې راولي کنه. د ډونالد ترامپ حکومت په وروستیو ورځو کې دا ډله د تروریستانو په کتار کې راوستې وه، خو نوی حکومت وایي چې پر دې موضوع به له سره غور وکړي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ډونالد ترامپ د حکومت په وروستیو ورځو کې د وزارت د یمن د حوثیانو د تروریستي بللو پر موضوع غور پیل کړی او هڅه کوي چې ژر په دې اړه یوه پریکړه وکوي. انتونی بلینکن چې د ولسمشر جو بایدن له لوري د بهرنیو چارو وزارت ته نومول شوی، په وروستیو ورځو کې وویل چې واشنگټن د تروریستانو په لیست کې د حوثي ملیشو د راوستو پر موضوع غور کوي. د ملګرو ملتو د سرمنشي په ګډون د دې سازمان ځینو چارواکو مخکې ویلي وو چې که ترامپ حوثیان د تروریستانو په کتار کې راولي، په یمن کې به قحطي نور هم زیاته شي او د خبرو له لارې د یمن د مسالې د حل کولو امکان به نور هم کم شي. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بندنیو چارو وزارت ویندوی د جمعې په ورځ وویل، لکه څنګه چې انتونی بلینکن ویلي، د بهرنیو چارو وزارت د تروریستي ډلې په توګه د انصار الله د پیژندلو په اړه غور پیل کړی دی. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ویندوی د حوثیانو په ځای د انصار الله نوم یاد کړ چې دا د دې ډلې بل نوم دی. دغه ویندوی همداراز ویلي نه غواړي د داخلي مشورو په اړه په علني ډول څه ووایي، خو په یمن کې انساني ناورین ته پکتو هڅه کوي چې ارزونې ژر تر ژره بشپړې شي او پریکړه وکړي. ملګری ملتونه یمن په نړۍ کې یو ستر ناورین بولی او د دې سازمان د سیړنو له مخې د یمن په 24 میلیون نفوسو کې لږ تر لږه په سلو کې اتیا بشري مرستو ته اړتیا لري. تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی وو واشنگتن حوثیان د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړي دي او دا پریکړه د جنوري په 19مه یعنی د ښاغلي ترامپ د حکومت په وروستۍ ورځ عملي کیږي. کتونکې د یمن جګړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ نیابتي جګړه بولي. سعودي د دغه هیواد د رسمي یا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ملاتړ کوي او ایران د حوثیانو.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د آزادی رادیو اونیس پروګرام د زهرو کاروان خبريږي. خو له هغه مخکې د شیبه د کابل چاپ ورسپانو مخکتنې ته غوښنسی.
هشت سو ورسپانی د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خندون د بشاري سره لیکلي دغه مذاکرات خپل اصلي برخې ته تر داخلي دوړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپل شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې د روسا په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو په کې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورسپانی دا خبري خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ ونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینی لار په نوې تګلارې هوکړه بللی چې وکړی شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لار هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانی په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو ناامنیو او اداري فساد ته به اشاره لیکلی چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانی د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پریږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توند نیوکه کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغه چارواکو اچولې چې کورونه یې بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهر راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبرې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هېواد دولتي ورسپانې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورسپانې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپل بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځانګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي. د لیکوال په وینا افغان حکومت باید د امریکا نوې اداره د افغانستان پر اهمیت او حالاتو وپوهوي او هغه یو لسیزی هم ور په یاد کړی چې امریکا په کې افغانستان ته شا کړی و لکه مو خطرونو سره مخ شوې ده. ورسپانې ټینګار کړی چې په بنسټیزو چارو کې پانګونه په اقتصادي او پوځي برخو کې مرسته او همکاري او دغه شان له بشري حقوقو ملاتړ او د ولسواکۍ دوام هغه څه دي چې د امریکا رول په کې مهم او ان حیاتي ارزښت لري.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری. په خوست کې یو شمیر ځوانانو د ټولنیزو فعالیتونو په ترڅ کې یو نوی نوښت کړی دی. دوی هر اونۍ د یو علمي فرهنګي بنسټ په چوکاټ کې راټولیږي او پر ټولنیزو او علمي مسایلو بحثونه کوي. د دې ناستو تنظیمونکي وایي که امکانات ورته برابر شي دا غونډې به تر ولسوالیو پورې هم وغځوي.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو زبانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمي مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بحث د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وای غوړي له دې لارې د ځوانانو په فکری روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامله ده، آنلاین اکیډمي هم پکې شامله ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د دریس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طایبالدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دای وای په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوې معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې دا سناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیس مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو ترڅو دغه په موافقه اړوند مؤسسات له موږ سره همکاري وکړي ترڅو دغه پروګرامونه لري اترپی سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي ترڅو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زهید وای د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی، دوی سره مو د کتابونو مرستې کړې دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زناسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
ستاسو له پیغامونو
دغه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه دي راکړل سوي، راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړ. یموږ په کومه زونه پرمیت دي هغه کار خلاصوي او منځکې هم څه ډېرې دي، منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په دې شهر کې. په یو بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نسته، یوې خواته نه دي منځکې اخیستو، څوک راته وایي چې دا واخله، نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو، سرپناه نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دا د کورو نمرې راکړي، موږ ته دا خپل ژونه توزیع کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو. هیله مې دا چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غام خوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالنافع افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات، کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر، بارداره موټر، سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې. نو ډېر سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور کړي کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا ښه غټ موټر والا ټوله سره مخامخ دي. لار ډېره کچه ده، ډېره خرابه لار ده، د امر پرې بند دي، پلچکونه لږ شوي دي.
زه بشیر الله حکمل له کنړ ولایت د ننګلان کلي نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیڅ چا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سری کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار له د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مخام په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سحر تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سحر له او د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د افغانستان جمهوری ریاست وی د ناروی لومړی وزیر ولسمشر محمد اشرف غنی سره په خبرو کې د تاریخوالي پر زیاتې دوه اندښنه وشو ده. شغلی غنی تیر ماشم د ناروی له صدر اعظم ایرنا سولبرګ سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان او ناروی ترمنځ د همکارۍ پر پراختیا هم بحث وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د تجارتي پانګونې او پراختیايي اړیکو پر پراختیا بحث وکړ. محمد انی فاطمر پر ریاض کې د درې ورځنی سفر په لړ کې له ډاکټر ماجد بن عبدالله القصبا سره د سعودي عربستان له خوا د افغان کارګرو پر ګمارنې هم بحث وکړ. په زابل کې د ملي اردو یو مسؤل د وطن وسلول طالبانو د وژل کېدو او پنځو نورو د چپې کېدو خبر ورکوي. تمه کیږي چې د روسیې وګړي نن د اپوزیسون د مشر الکسی ناوالنی د ملاتړ له کبله له ځپون کې اقدامات سره مخامخ شي. ناوالنی تیر یک شنبه له جرمني لستنې دوه سره سم د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول شو. په نړۍ کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خبرېدو په اړه اندیشنې له زیاتې سیوی دي. روغتیایي چارواکو په بریتانیا، جنوبي افریقا، برازیل او نورو هیوادونو کې دغه وایرس د نویو بڼو په اړه اندیشنې شولې دي.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو اوس هم د ازادي رادیو د 19 پروګرام د زهرو کاروان د اوریدو لپاره بلنه درکوم.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه محمد ایاز ترنک د زهرو کاروان لخبرونی سره ستاسو په خدمت کې یم. تنن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سخت کال ژمی بل کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی بل مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
له هیواد څخه د باندې تر 100 کیلوګرام ډیری خیخې د قاچاقو مخاوني ولشوه. د کندهار امنیه قمندانې ویان جمال ناصر ازادي رروته ویل تر 140 کیلوګرام ډیری خیخان چې د ټوکرانو په توپ یا تان کې پټي خودل شوی او په پام کې وچی د یو باس په وسیله د نیمروز له خاشروت ولسوالۍ څخه پاکستان ته قاچاق کړل شي. په کندهار کې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول شو. د دې موادو د قاچاقو په تور موټر چلونکي هم نیول شوی او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. پولیسو په وو ولایتونو کې تر 400 ډیر نشي مواد ونیول. لومړی عملیات چې د جدید میاشتې پر دیرشمه نیټه د پکتیا ولایت په محمد ابا ولسوالۍ کې د ملي امنیت ریاست د کارکونکو لخوا وشول. په نتیجه کې 215 کیلوګرامه چارس ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر وایي شپږ نور عملیات چې په شپږو ولایتونو کې اجرا شول، په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه هیروین، 191 کیلوګرامه بانګ او 50 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د نشه یي موادو د دې وو قضیو په تړاو نه تنه هم نیول شوي دي. د نیمروز پولیسو د دې ولایت مرکز ته د 109 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر پرویز سیستاني ازادي راډیو ته وویل د دې پولیسو د جدید میاشتې پر 9 نیټه د زرنج ښار په دریمه ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 95 کیلوګرامه تریاک، 120 کیلوګرامه ښیښه او 3.5 کیلوګرامه چرس له قاچاقکونکو څخه ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور دوه نفره له دوو موټرو سره نیول شوي دي. او د نوې وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په غزنی ولایت کې تر ډیر شتنه ډیر بانک ونیول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز ارباب کلي کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې 10 شتنه بانک نیول شوي دي. دا بانک د دې لپاره غزنی ولایت ته راوړل شو چې بزګرو ته ورکړل شي. د دې موادو د ساتلو په تور تر اوسه پورې څوک نه دی نیول شوی.
مسکا هوتک و چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې سخ کال ژمی به له کابل ښار څخه 2000 معتادین راټول کړي.
در زمستان جاری هم برنامه جمع‌آوری داریم به ظرفیت 2000 مریض از سلات مختلف کابل جمع‌آوری میکنیم.
په یو بل راپور کې داسې معتاد مور او پلار در پیژنو چې خپل دوه واړه ماشومان یې په پیسو خرج کړي دي.
دسته ششیم سودا کرد.
میړه می دوه ماشومان راڅخه خرج کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی.
د امید په کم کې د معتادینو لپاره د مسلکي زده کړو په اړه د دې مرکز د ساتنې او پالنې له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه لرو.
دا کارموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. حتی تر بوټ، جوراب، دریشي او کالي او دغه ټول امکانات دلته شته دي.
د بشیر الله الفت خاطره اورو چې وای په ټریماډول ګولیو معتاد شوی او اوس یې ټول وجود ټپي ټپي دی.
کوم مخمنه شنه کوي کله چې اوس ما د ماستری یو کال درس نورم پلس کړو، اینده کې ما د ماستری اسناد او مخسن
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
دلته حسین کاری نه پوهیږم چې دا سپای ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و خزه څه خبره ده چې په دانی مش په لکروي په کور کې ګرځي.
اوس خبرونه له کابل ښار څخه د معتادینو دراټولولو په موضوع باندې پیل کوو. دامی روغتیا وزارت په پام کې لري چې پروان ژمی کې سلګونه بې کوره او بې سرپناه معتادین راټول او د یخنۍ له خطر څخه یې وژغوري. دامی روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د یو پروګرام لمخې به سخ کال ژمی 2000 معتادین راټول او په کابل ښار کې به د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې بستری کړي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران بیا وایي هغه به سرپناه معتادین چې په یخنۍ کې د درملنې مرکزونو ته راځي غوی د نشې پریښودلو اراده نه لري. د هوا تر تودېدو وروسته بیرته له روغتون څخه تښتي او بیرته په نشو باندې اخته کیږي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې عبدالنافی همت وړاندې کوي.
سهار تر ماښامه په تیرې بیا د شپې لخوا د افغانستان په لویو ښارونو په ځانګړي ډول کابل ښار کې ډله ډله معتادین تشکیدلو صدرونو لاندې اورونه بل کړي او د نشې کولو تر څنګ خپل ځانونه تودوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې معتادین د سړې هوا پر وړاندې مقاومت نه لري او یخنۍ ژر وژني. د عامې روغتیا وزارت د معتادینو د درملنې ملي پروګرام مسؤول محمد شعیب شهرام وایي چې دوی د ژمي په یخنۍ کې د بې سرپناه معتادینو د ژغورنې لپاره د معتادینو راټولولو پروګرام پیل کړی دی. د زیاتوی چې د دې معتادینو د ګرم ساتلو ترڅنګ به د هغوی درملنه هم کیږي.
در زمستان جاری هم برنامه
سخت کال هم په ژمي کې د معتادینو راټولولو پروګرام لرو. په پام کې لرو چې د کابل ښار د بیلابیلو سیمو څخه 2000 معتادین راټول او درملنه یې وکړو. د معتادینو راټولولو څخه مو هدف یوازې د دوی ساتل نه دی، بلکې د درملنې په مرکزونو کې دوی ته د درملنې ترڅنګ اجتماعي
روغتیایی او رواني خدمات هم سته. دغه ډول بدوی ته ورزشي اسانتیاوي هم برابرېږي.
معتادین د کابل ښار په ګڼ مېشتو سیمو کې راټولېږي. دوی د ځوانانو په مخ کې بیلابیلې نشې کوي چې په دې کار سره روغ ځوانان هم نشو ته هڅول کېږي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت روان شمسي کال په بهیر کې د کابل ښار مسؤلینو ته دوه میاشتې وخت ورکړی و چې د نشې موادو ټول خرڅونکي ونیسي او معتادینو ته د نشې موادو د رسولو لارې وتړي. خو د معتادینو د درملنې ادارې وایي چې اوس هم په کابل ښار کې نشې مواد اسانه او ارزانه موندل کېږي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر فرید بزګر وایي کوم معتادین چې د ژمي په موسم کې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورځي د نشې پرېښودلو اراده نه لري. د دوی اصل هدف دا دی چې په دې مرکزونو کې ژمی تود تیر کړي او ښه خواړه ورته ورسیږي.
واضح ده چې دا معتادین کله چې د مراکز ته د ژمي تیرولو لپاره راځي یا راوړل کېږي هغوی صادق نه دي. هغوی فقط غواړي چې د ژمي فرصت نه استفاده وکړي او ځان ګرم وساتي، ښه ډوډۍ ورته ورسیږي. دا ډېر ښه چانس دی د مراکزو مسؤلینو ته چې خاص پروګرامونه چې دې لپاره جوړ شوي دي هغه ورته مساعد شي او دوی یا په همدې وخت کې درملنه وشي او یا درملنې ته تشویق شي د راتلونکي لپاره.
د ملګرو ملتونو سازمان د ارزونې پر اساس د نړۍ په هر اصول معتادینو کې شپېته بیرته په نشو اخته کیږي. خو د افغانستان په هر اصول معتادینو کې څه د پاسه اتیا معتادین د نشې ته پرېښودلو وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
عبدالنافی همت و چې په کابل ښار کې د معتادینو د راټولولو په اړه راپور راوړوه، بیا هم له معتادینو سره پاتې کیږو. په کابل ښار کې یوې معتادې کورنۍ د خپلو دوو ماشومانو د خرڅلاو په پیسو نشه یي مواد رانیولي دي. قمر ګل او د هغې میړه چې دواړه نشه کوي وایي چې اولادونه یې ځکه خرڅ کړل چې د ساتلو وس یې نه درلود. د ماشومانو د ملاتړ د قانون پر اساس مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري. حقوق پوهان وایي چې د مور او پلار لخوا د اولادونو خرڅلاو جرم دی. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا ته وړاندې کوي.
قمرګله یو معتاد مور ده چې د احتیاط د ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو بیلتون هم ډیره ځوروي. قمرګله په ژړغوني غږ وایي چې میړه معتاد دی او دای په چل او فریب دی ته اړ ایستل چې خپل دوه زامن خرڅ کړي.
د تاسو شیم سودا کړه
میړه می دوه ماشومان را څخه خرڅ کړل. ویل ته معتاد یې، خپل اولادونه نشي ساتلی، کیدای شي چې در څخه مړ شي، نو ښه به دا وي چې خرڅ یې کړو. هغه چل را سره وکړ، اولادونه یې راڅخه خرڅ کړل. یو ماشوم یې په 60,000 او بل یې په 15,000 افغانۍ خرڅ کړل.
قمرګل چې د ښځینه معتادینو د درملنې په سلبستریز مرکز کې بستری ده هیله لري چې یو ورځ به نشه پرېږدي او خپل خرڅ شوي اولادونه به بیرته ترلاسه کړي. قمرګل و اولادونه لري چې یو زوی او یوه لوري له دې سره یو ځای د معتادینو د درملنې په مرکز کې اوسیږي. د قمرګل معتاد میړه چې خپل مستعار نوم ګل احمد خي وایي چې ماشومان یې د بیوزلۍ له وجې خرڅ کړل.
شزه به مې سهار له کوره وتله او ماښام به راتله. هغه مهال هوا ډېره توده وه. ما ویل داسې نه وي چې اولادونه مې مړه سي، ځکه مې خپل دوه ماشومان داسې و چا ته ورکړل چې اولاد یې نه درلود. ما ویل هم دعا راته وکړي او هم به مې د ماشومانو راتلونکی ښه سي. ماشومان مې داسې کورنۍ ته ورکړه چې اقتصاد یې تر مخ ښه و او ماشومان یې ساتلی سوای. اولادونه مو د مجبوریت له امله خرڅ کړل.
شبانه او وړوکی ورورې د دې کورنۍ دوه حق ماشومان دي چې د مور او پلار د احتیاط له امله ښوونځي ته نشي تلی. د قمرګل لس کلنه لور شبانه هیله لري چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته ولاړه شي.
زه غواړم چې د مور او پلار تر جوړېدو وروسته ښوونځي ته لاړه شم. کله چې مو ژوند ښه شي غواړم چې ډاکټره شم.
د ماشومانو د ملاتړ قانون میندې او پلرونه مکلف بولي چې د خپلو اولادونو لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي. حقوق پو یار محمد یاری وایي چې مور او پلار د خپلو اولادونو د ساتنې مسؤلیت لري او زیاتوي چې د ماشومانو خرڅلاو جرم دی.
مطابق ماده 92
د ماشومانو د ملاتړ قانون د 29 ماده د دوهم بند پر بنسټ دولت مکلف دی چې د ماشوم او د هغوی د بدن د غړو د خرڅلاو مخه ونیسي. دا کار که په هر شکل وي او هر څوک چې یې کوي، دا کار که مور او پلار او یا بل څوک کوي جرم دی. باید دولت سرغړونکو ته قانوني جزا ورکړي.
قانون باید مجازات شي.
د قمرګل مالج ډاکټر ګلالی وایي چې که قمرګل او میړه نشه پرېږدي نو دوی به مرسته ورسره وکړي چې خپل اولادونه بیرته ترلاسه کړي.
ما مناسی
کیسه زه د وی مالج ډاکټر په هیڅ لخبل ناروغي سره په دې برخه کې مرسته کوم. ما د دوی د اولادونو پته مونډلې ده. دوهمه خبره دا ده چې لوري غواړي مکتب وای، دا وړن جلی باید درس وای، دا غواړي چې په راتلونکي کې ډاکټر شي.
ما میخوایم یو ډاکټر شو.
سوال لس کلا کیږي چې دا کورنۍ نشه کوي. د قمرګل مالج ډاکټر وای چې د دولسم ځل دې نشه پرېږدي، خدا چې میړې موتاد دی او درملنې ته غاړه نږدي، ځکه نو قمرګله هم تر نشي پریښودل وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د یوې موتادې کورنۍ په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس د متادینو لپاره د کار او کسب موضوع ترازو. د امید د مسلکي زده کړو مرکز په 1949 کال کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا جوړ شو چې تر دې دمه یې تر 200 ډیر معتادین د خیاطۍ، نلدوانۍ، فلزکاری او برېښنا په برخو کې روزي لیدي. دا چې دا مرکز د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري، دا مرکز څومره ګټور او موثر دی، او د نورو مسلکي مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري، په دې اړه مې د دې مرکز د ساتنې او پالنې یا حفظ او مراقبت له مدیر سید حسین پاچا سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې په دې مرکز کې څه ډول معتادینو ته د زده کړو زمینه برابرېږي.
هغه معتاد موږ دلته د کاراموز په صفت باندې نیسو چې هغه خپله هغه د تداوي دورې په شفاخانه کې پوره کړې وي. دویم په خپله خوښه دلته راشي. دریم بی سرپنا معتادینو ته موږ قابلیت ورکو چې دلته راشي. څلورم هغه معتاد دی چې د کار وړتیا ولري.
تاسو د معتادینو د مسلکي زده کړو لپاره کوم امکانات لري؟
وخت چې کاراموز موږ دلته راوړو دلته عرفوي فني زده کړې کوي. کله چې د دیز لفارغېږي دوی زی پول کورانوی سره یوځای کیږي، بیا هلته دکانونه جوړوي چې د دې بلګې ډېر رشته دي. دا خلک چې فارغېږي موږ ریاست قوای بشری په نامه باندې موږ ریاست لرو، قوای بشری ته معرفي کوو، هغه به شرکتونو سره اړیکه نیسي، موسسات سره اړیکه نیسي، هغه نور دفاتر سره اړیکه نیسي. دغه معتادین موږ بیا هلته جذبوي. یا ته دا کوم سند چې د دې نه دوی ترلاسه کوي دا ډېر معتبر سند دی. دوی ته چې زده کړې ورکو هم نظری دي او هم عملي دي. زمونږ ورزيده استادان دي چې د پونتونونو څخه فارغ دي. دغه سالور فعال او رفو کې مونږه خیاطی ده، برق ده، نلوانی ده او فلزکاری ده.
تاسو په اصطلاح یو کاراموس دلته راځي، څونه وخت کې دی یو کسب زده کوي، څونه وخت تاسو سره په دې مرکز کې پاتې کیږي؟
دا کاراموز موږ سره شپږ میاشتې دلته کسب زده کوي. دوی دلته لیلیه دی، دوی ډوډۍ، دوی بیداشتي مواد، دوی کمپالې، دوی توشکی، آتا تر بوټ، جوراب، دریشي او کالی، او دغه ټول امکانات دلته شته دي. دویم بخش موږ تدریسي بخش لرو چې عمده بخش دی زمونږ. هغه کې موږ مکمل صنفونه، مکمل مواد، هم عملي هم نظري. دوی ته موږ کتابچیم ورکو، قلمونه ورکو، تختې شته دي، استادان شته دي، تدریس ورکي، حوالته ورزي، عملاً یو شی جوړوي. دلته دوی چوکیګانې جوړې کړې دي، دوی ټالونه جوړ کړې دي، همدغه سي د برق په ارسه کې ترانسفارمرې جوړ کړې، بعض شیان نور جوړ کړې دي، او د خیاطۍ په بخش کې یو سکالیم دی متعدانو ګنډلې دي. به ته هم دوی اغوندي.
د دوی دغه تولیدات فلزکاری په برخه کې، د برق په برخه کې، یا هم د خیاطۍ په برخه کې، آیا بازار ته هم وړاندې کوي او که تاسو خپل استفاده جنې کوي؟
تر اوسه پورې خو بازار ته وړاندې کړی نه دي. خو داسې پلان کې لرو کېدای شي چې په آینده کې داسې یو څه پروګرام ورته جوړ کړو چې بازار ته وړاندې کړو.
دا مرکز د نورو مرکزونو په پرتله کومې ځانګړنې لري؟
دا مرکز د معتادینو لپاره دی. نور مرکزونه چې دي هغه د رو خلکو لپاره دي. ځانګړنې هم دا ده چې دلته دوه رقم زده کړې دي. یو عملي زده کړې چې مسلک زده کړې، یو رواني زده کړې ده چې دلته دوی ته رواني زده کړه ورکړي، دوی ته تشویقیږي کار ته، دوی هغه کار ته آماده کیږي.
ځینې معتادین تر علاج وروسته د بیکاری له امله بیرته نشو ته مخه کوي. تاسو څومره ډاډه یاسي له دې مرکز څخه تر فراغت وروسته به دوی نشي نه کوي؟
دوی ته موږ د مسلکي زده کړو په خوا کې د عرفوي و فني زده کړو په خوا کې موږ ورته د شاراسۍ په برخه کې هم کار کوو چې دوی اجتماع ته بېرته داخل کړو. دغه مسلکي دغه عرفوي د فني زده کړې د دوی د اجتماعي بودن باندې هم ډېر تاثیر اچوي. کله چې اجتماعي شول هیڅ وخت دوی بیا نشو ته نه ورځي او نه نشې کوي. د دې بیلګې موږ لرو، موږ سره په خپله په مرکز کې کس دغه کار کوي، سالمه کار کوي، ډېر ښایسته کار کوي. همدغسې بهر هم چې موږ چا سره چې اړیکې لرو هغه هم احسانه توګه باندې خپل کار مخته وړي.
تاسو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې موږ زیاتره وخت دغه حق د لومړیتوب شته د بې سرپناه معتادینو تور کو د دې علت څه ده؟
چون هغه زین لري، کور نه لري، نو په دې خاطر چې هغوی یو هم د زده کړې زی ورته مسای شي هم د اوسېدلو د بدو باش چې بیا د دغه ناوړه عمل ته بیا لاس ورنوړي او لاړ نشي هغه د عمل ونه کې بیا.
دا خو صحیح خبر ده چې دا به د شپږو میاشتو لپاره د دوی لپاره د اوسېدلو ځای وي، خو دی بیا هم څوک نه لري چې د ضمانت وکړي، د کسب د وسایلو د اخیستلو لپاره هم څه نه لري. څه فکر کوئ چې دی به بیرته بیا نشو ته مخه نه کړي د دې پر ځای چې کسب ته ولاړ شي؟
دلته دوی سره اجتماعي برخه کې ډیر کار کوي، زیاتره دوی داسې کوشش نه کوي چې هلته لاړ شي. هغه په دې خاطر چې دوی خپل ځان سره هم دا فکر کوي چې زه دلته کور نه لرم، زه نه لرم، زما ته خزی خکور کم زی دی چې زه کسب زده کړم، یو دکان جوړ کړم، زما ما دکان می کور دی، د ما دکان نه خپل کورنۍ زه جوړولې شم. دې ته موږ روحیه ورکو، دې موږ تشویقو، دغه دغه کار لپاره موږ تشویقو چې دوی هغه خواته بیا مخونه کې مخه ان شاء الله نه کوي.
د فراغت څخه وروسته تاسو دې ته کوم امکانات ورکوي، مثلا کوم وسایل ورکوي؟ کنه
اوله کې چې جوړ شول بعضي وسایل ورته وشل کېدل، بیا دغه سامان آلات په دې خاطر باندې ودرېدل چې دوی هغه سامان خرڅولو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچی په 1290 منځنۍ سپوخ پریږي او اوس د خاطرې وار دی. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ 25 کلن بشیر الله الفت په طبي ټکنالوژي کې زده کړې کړې دي. دای چې اوس په یو نادولتي روغتون کې بستر دی، وای له دریو کالو راهیسې یادر تری ماډول په نوم د نشي ګولې خوړلې دي. اوس یې ټول بدن داسې ټپی ټپی دی لکه په چړو چې وهل سوی وي. دا چې بشیر الله ولې په دې ګولو معتاد شو او د نشي له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مواد مخدر کې ما دی وش سره ملاقات نه ونه پیژندل. آل ادینه سوار ماتروس پر نه دی کړی او نه شو کیم، نه می سیګریټ یو کش کړی د تروسخه. د مفلار سعودي کې وفات سه کورنی مشکل هم زیات او شمادول په نامه رقم ټابلیټ دی سامي ساس کمپنۍ د انسان بری دنیا ته ولي نشه ور کوي. کله می سی ټرمادول ټابلیټ واخستل، دو دانی می خوړل، اول وخت کې په مونه فشار ډیر خود دې اوس یو سو وخت خاطر باندې د ما سوچ ډیر بدل کړی. تقریبا 3 کال کې سی ز خپل د دوا استفاده کوم ان ډوز دې تور سی دی ورځ ما 15 سلوخ ټرمادول خوړل. مشکلات کومول کی خو مرسته نه سره وکړو، مشکلات زیات کړو راته کوم وخت ما ټرمادول استفاده نه وکړي. ان دلته پوسټیل اورتور کې خو زیفل لابسټرنل او رتور بارستان کې د مهم منیجر فاته سوم. حکومت وخت سمارټ رمډول شروع کړی دی. ان د کورونې لخوا باور هغه خو یو ریفریک ده. ان د خسرخیل لخوا کوم باور واغم ټول لاړو، د انډولانو لخوا کوم باور واغم ټول لاړو. ان که زه تا خپل بدن هم کار کم، ما بدن ټول زخم نه وسم. ډیر شمړول دی، ډیر استعمال لاسه کوم مخ مانه شنه کوي کله چې وسمه د ماستری یو کال درس نورم فلس کړو، اینده کې ما د ماستری اسناد مخستل. او بل خبر دا وسی کوم درسونه سیما ویلې دی، هغه ویندې سکړو شپته په صد د دماغ درسونه لمنځه تللیو. کوم وخت د ماټر ماډول ډوز ډیر زیات د سیو سیدا د کپاتاسي سخري اس پارک نه رقاومته یو کم نه شبره کول. خو یو وخت یو لابراتوار کې ما کار کاو، عمومي منیجر دی، عمومي مسول فایصد باندې ما کار کاو. د موږ دی امده رئیس یو کوچنی زوی وو، راغی په ریسپشن کې گیم کاو په کمپیوټر کې. زه دومره می اعصاب کار نه کاو، راغلم د دې رئیس زوی می دومره بد بدوغه په ریسپشن کې سیان غړ جنجال جوړ سه. ان تقریبا په هغه ځای کې د ما ولسنی متل زر افغاني ما شو ارسات مخام کې د ما استفا وړاندې کړو، لکارې لري کړو. اما غوځيفه، اما غیزت او غمنډولان ټول لا سور کړو. کوم ماش به سیمونګ اخیسته خاطر د دې چې زه خپل اکاونټ ته ولېګم یا کورنۍ ته ولېګم خپل اکاونټ کې مې کوم پیسې ویغم به دې نشو نشو را چتللې دي ام دا خاطر کوم خو موبایل به سرور ته ولېګ یا مو اخیسته هغه مو خرڅاو د موجودو سم ټول فرار فرار د لکه چا کوګانو سره کېدلې مونډه نه سو کولای دورس کارم د کرکټ اکیډمي کړی دا وخت دې کې کوم وخت ماته دا زخمونه پیدا سوي د کرکټ هم پاته سو مونډه مې نه سو کوي زور نه سم کوي سپورت لاس خایستلې کوم وخت مې مواد مخدر استفاده کړم مور بم راته ګرانه او کور مرز خرات لار ورور مرز خرات لار سره کوم وخت وسیدانه یو شته مې جوړ نه کید زون مې نه دې د ټرماډول هم دې مواد مخدر په واست روان سوایو.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چ فوزیا په نیمه شپه کې یو ناشنا आवाज اوري او له خبره کینی ورسته په کور کې یو سیوري هم ویني. لدی سره سم له کوټې څخه په وارختای راوځي او غواړي پوسی چې دا سیوري د څه شو. ورسته د هغې میړه فرید هم له کوټې څخه راوځي دا چې دا غږ د څه شو سیوري د چا او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
ودرېګه دا دروازه وروټه کوم نه پوهېږم چې فرید به په کور کې وي او کنه.
او تاسو په سپیلري ودرېګه چې بیا دروازه وروټه کوم.
السلام علیکم بشیر لالا سره مشي.
وعلیکم السلام فرید جان څنګه جوړې؟
شکر دې خیم ته څنګه یې؟
شکر دې زم خیم.
راځه چې کور ته لاړ شو او چای وڅښو.
نه چای نسکم لکار در سره لارم بیرته زم.
خدای دې خیر کی څه کار سره لري؟
ته خو تاریاک لري کنه؟
هو یو 50 کیلو خو لارم.
نه خرڅې؟
که په سمه به خرچي ولې نه خرڅوم؟
کیلو په څو خرڅې؟
په 1000 افغانۍ.
1000 افغانۍ؟
ولې دې وخندل؟ 1000 افغانۍ ډېرې دي.
فدیغه نه خرسیږي زورا ورا فکه لیک نور خلګم تاریاک لري تا ته خو به در معلومه ده فدی به خو ولا که خرس کی چې یو کال په کور کې درته پراتی نه قزان مخ ته بازه
خیر ده که اوس پدی به نه خرسیږي و به ساتم کله چې ګران شي بیا به خرس کم.
متل دی وای چې لکلی ووزه خو له نرخه موزه. فکه لیک چې نرخ هر څومره و زه ترغه نرخ 200 افغانۍ ګران در څخه رانیسم نور څه وای؟
نه 200 افغانۍ دوه شی نه دی زاو ته په بای کې سره لري
خستا خوخه ده چې نه خرسه زنه ولاړم
په مخه ده ښه.
کاری نه پوهېږم چې دا سپی ولې غاپي. خامخا خبره شته.
و ښځې څه خبره ده چې په دا نیمه شپه لکه روي په کور کې ګرځي؟
سپی راپله. ما ویل غل نه وي راغلی ځکه نو پسې راووتم.
نو سپی خو ټوله شپه غاپي، پیشو به یې لیدلې وي.
یوازې د سپی غپا نه ده، زما هم په تیاره کې یو شی تر سترګو شو.
او ښځې راځه ویده شه، هېڅ شی هم نشته، سترګې دې له خوبه دي. همدا سپی به دې لیدلی وي او د انسان ګمان به دې ورباندې کړی وي.
نه سپی نه و. اوهو، دا د کور دروازه ته مخ سر خلاصه پرېښې وه.
څه شی د کور دروازه خلاصه ده؟
هو واخه ده، ته یې نه وینې چې خلاصه ده؟
ښه وایي، دا دروازه خو رښتیا هم خلاصه ده. زما ښه یاد دي چې ماسپوتن مې د کور دروازه وتړله. رښتیا غل نه وي راغلی؟
هغه غم لړلې تاریاکې نه وي وړي.
ښه وایي، تاریاکې نه وي وړي. ته راځه چې وګورو.
وی دا خو رښتیا غل راغلی دی. دا دی تاریاکې وړي دي. وی خدایا، دا خو مو کور سپیره شو. اوس به څه کوو؟ دغه مو د ځمکې ټول حاصلات وو، اوس به مو بچیان چې شی وخوري. نورې پیسې هم نه لرو.
نه پوهېږم،
دا ټول ستا له لاسه.
او ښځې، اعصاب مې مه خرابوه. ولې زما له لاسه؟
ماغله ته ول چې زمو کرا راشو تاریاک لاکا تا مجیبه خبرې کوي
نه مې ته ول چې دا غم لړلی تاریاک مکرا خو تاسو ما خبرونه منله که غنه مکرلی وای اوس خو به مو د کار غلا درلودای
نو غل خو یوازې تاریاکو ته نه راځي زره او پیسې هم غلا کوي
نو په پیسو او زره خو هر څوک نه دی خبر په تاریاکو خو ټول وطن خبر وي او بل نو زره او پیسې خو سړی هر ځای پټولی شي ته دومره ډېر تاریاک به سړی څنګه پټ کړي
ما تاریاک د دې دپاره ساتلی وو چې ګران شي او ډېرې پیسې را جوړې کړي
ښه شو اوس یې نو ښې ډېرې پیسې در جوړې کړې ټوله خواري مو اوبو یوړه پرون سړی راغلی وو دا غم لړلی تاریاک به دې ورباندې خرڅ کړی وای
ته هم سمه خبره کوي تاریاک دغه جنجال لري چې شین کښت وي دا ډار درسره وي چې حکومت به یې واړوي چې تاریاک یې راټول کړو بیا ارزانه وي چې ګرانۍ ته یې وساتو یا حکومت چاپه ورباندې وهي او یا یې غل راڅخه یوسي نور بس دی بیا به دا ناولی بوټی هېڅکله هم ونه کړم
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړي